مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسیز بوریوال کاکړیم تاسو ته په دې ساته خبرونه کې هرکلی وایم. په دې خبرونه کې تاسو ته د مشال ریډیو ادبي او کلتوري خبرونه شپېلې وړاندې کوو. د دې خبرونه کوربا نجیب عامر دی او راځي چې وورو چې په دې خبرونه کې نجیب عامر له چا سره خبرې کړي یا د چا پر شاعري باندې غږېدلې دي. نو د هم تاسو او د هم د مشال رادیو ځانګړي او خوندور خبرونه شپېلې.
اونیزه ادبي خبرونه نجیب عامر وړاندې کوي.
د شپېلې ادبي کلتوري خبرونې ګران اوریدونکو ستړي مشه. نجیب عامر مو په خبرونه کې هرکلی کوم. نن په شپېلې ادبي خبرونه کې له انور الحق يرغل سره خبرې کوو. يرغل د ننګرهار د سررو د ککړک کلی اوسیدونکو د اوس مهال د پښتنو شاعرانو په منځ کې د یاد وړ کس دی. نوموړی د ننګرهار د ادبي بهیرونو یو فعال غړی پاتې شوی دی. که څه هم تر اوسه په کتابي بڼه خپله شاعري ولسته نه ده وړاندې کړې، خو پر ټولنیزو رسنیو خپله شاعري خپروي. یرغل وای چې موسیقي نشته، سندره او غډا نشته. چې موسیقي نشته، سندره او غډا نشته، وطن د مړې پر رقم دی پکې سا نشته. مانا اکثر پکې ورکی وي د پخو چپلکه، مانا اکثر پکې ورکی وي د پخو چپلکه. دا چا ویل چې د جمعه تک کې ګنا نشته. د خلکو سترګو کې د وښکو چینې وچشولې، د خلکو سترګو کې د وښکو چینې وچشولې. د وخت حاکم صحیح لګیا دی چې ژړا نشته. پښتانه ځکه د اخته په تیاری د دوزخ، پښتانه ځکه د اخته په تیاری د دوزخ. چې جنتونو کې جګړه نشته، خکنزا نشته. الله به څنګه د دې خلکو کوی نه وچوي، الله به څنګه د دې خلکو کوی نه وچوي. چې اجازه پکې د ښځو د خندا نشته. او که د دنیا لسترګو مونږ یو پنا يرغله، که د دنیا لسترګو مونږ یو پنا يرغله. دا خو نه ده د منلو چې الله نشته، چې موسیقي نشته، سندره او غډا نشته، وطن د مړې پر رقم دی پکې سا نشته. د دې شعرونو لیکونکي او ځوان فرهنګي انور الحق يرغل را سره د واتس اپ په لیک کمل غره شو. يرغل صاحب ستړي ماشه.
مننه. خیر وسې عامر صاحب. سلامونه تا ته د مشال رادیو ټولو لرو برو افغانان موریدونکو ته. خدای پاک دې تاسو خلری خوشاله يم چې تاسو سره يم.
ډیر زیاته مننه چې موږ بلنه مو منله. تاسو د خپل قیمتي ژوند سو شی به زموږ په نام کړلې. ډیر مننه. کور مو ودان.
خوشاله اوسې. ډیر مننه. زم خو اخیم.
ډیر مننه. يرغل صاحب، تاسو د ژورنالیزم او ادبیاتو دواړو څنګه کې کار کړی دی او خډیر کار مو کړی دی، کوم یو مو د خوخي ډګر دی؟
مننه عامر صاحب، خوشاله اوسې. په لمړی یو کې زه کوچنی وم چې زمونږ په کورنۍ کې نور هم داسې شخصیتونه وو چې هغوی له ژورنالیزم او ادبیاتو سره اړیکه لرله او عملا اختو پکې کار کاوه. زمونږ په کور کې مجلې لیکل کېدی، کمپوز کېدی، ډیزاین کېدی، او بیا لدې ځایه تللی کوز وطن کې چاپېدی او بیا بیرته دلته راتللی خپرېدی. نو ما به دغه کوم مطالب او دغه کوم مواد چې به د مجلو ته راستول کېدل د لیکوالو شاعرانو له لوري، دا به ما ویل او کمپوزر به لیکل. نو لاندې وجه زما مخه له دواړو برخو سره ژورنالیزم او ادبیات تقریبا سره نږدې دي، له دواړو سره دغسې زما اړیکه وشوه او تړاو مې ورسره وشو. نو که بس درته ووایم چې کوم یو د خوښې وړ دي یا کوم یو سره ډېره علاقه لري، ما ته به په دې اړه ځواب به دی، لکه سړی چې ووایي چې دواړو لاسو کې د کوم یو خوښ دی که نه، یعنی کوم یو ډېر مهم دی. نو دواړه سره تړلی دي، مهم دي او خوندورې برخې دي او زما د علاقې برخې دي.
صحیح. او تاسو څنګه غواړئ چې د ژورنالیزم اصول او کار په شاعرۍ باندې اغیز کوي کنه؟ ځکه شعر لیکل یو تخلیقي کار دی او ژورنالیزم خو تاسو ته معلومه ده یو ټاکلی اصلاحات لري، معلوم ټکی دی، هغه به بار بار کاروي، خو شاعر چې وي دی تخلیق کوي، نوښتونه پکې راوړي. نو کله چې شاعر ژورنالیست هم وي ورسره، نو په شعر خو به خامخا تاثیر وي کنه؟
بلې، خو داسې ده دغه د ژورنالیزم اړیکه او ادبیات چې دي د تړاو ما په دې لږ سره هغه یاد کړ چې کومه د ژورنالیست هم مخه له رسنیو سره وي او د شاعر هم تر ډېره پورې مخه له رسنیو سره وي کنه. نو زمونږ ډېر ملګري لوی لوی ژورنالیستان چې دي یا تر څنګ لوی لوی ادیبان هم دي، همدغه ادبي بهیرونو له مایکونو نه دوی ویندوی شروع کړې ده، بیا همدلته ریپورٹ لیکل هم شروع کړی دی، دا د اونیزو ناس ریپورٹونه عملا دوی به ور سره شاعری هم کوي. او هغه خو سره بیل دی فیصله، غلارې تقریبا سره بیل دی. مخکې یاد کړه چې ادبیات خو داسې دي چې هغه کې خو ته تخلیق کوي، او ژورنالیزم بیا داسې دی چې هغه ادبیاتو کې خیال دی او هنر دی او دا کیسې دي، او ژورنالیزم خو بیا حقیقتونه دي، هغه حقیقتو پسې به ګرځي په ساده ولسي ژبه به بیا وړاندې کوي کنه. نو هغه کې بیا خیال او هنر او دا مسائل د څه ډیر نه ځای کیږي، خو هغه د تړاو هغه ما په دې ویلې چې د شاعرم ډیر مخه د رسنیو سره یو، د ژورنالیزم ډیر مخه رسنیو سره یو. دلیل هم دا دی کنه موږ تاسو ګورو خپل هم شاعر عامر صاحب او هغه د ژورنالیست هم د سره یو معتبر رسنۍ کې کار کوي کنه. دا د زمونږ استاد ټول مشران او کشران ملګري چې دي، دا ټول دغه ژورنالیستان هم دي، شاعران هم دي، لیکوال هم دي. نو یو اړیکه سره لري، یو ښه قوي اړیکه لري.
بالکل، د شاعر او د خبریال دواړو د رسنیو سره هم اړیکه وي او د ولس سره مې او تاسو بشکه په دواړو لارو کې کار کړی دی او خلکو منلې یاسته. نو بیا راته دا وایي چې تاسو په رادیو او ټلویزیون کې ډیر کار کړی دی، نو هلته به مو څه ډول پروګرامونه وړاندې کول؟
زه لیسې زده کوونکی وم، زمونږ مشر ورور انجینر صاحب فضلحادی فضلیار هغه وخت مینې مجلې کتونکي ډلې غړی و. ما مخکې چې یادونه وکړله دا مینه مجله به ما وغه، ما به ورته مطالب لوستل، هغه به کمپوزول په کمپیوټر کې. له هغې وروسته بیا هغه زمونږ نړۍ اونیزه وه چې ډېر یو معتبره اونیزه وه، خپلواکه اونیزه وه، دلته ډېر په ډېر کم وخت کې ډېر ځای پیدا کړ په ولس کې. له هغې کې بیا ما عملا کار شروع کړ، یعنی د ژورنالیست په توګه ما مرکې کولې له خلکو سره، هغه کورسونو او ورکشاپونو له اخیستو وروسته بل خپل زما کور هم ما ته داسې یو لکه د ژورنالیزم یو مرکز او یا یو کورس. زما ډېر نږدې ملګري د هغې وخت نه چې زما ملګري لکه ارشاد رغان او دغسې نور ملګري دا ژورنالیستان وو، هماغه وخت عملا فعال وو په رسنیو کې. نو دوی سره هغه ناسته پاسته او بهیرونه او دغه ټول دا لامل شو چې زما ژورنالیزم سره مخه شوه. نو نړۍ اونیزه یې پایلو، بیا نړۍ اونیزه مجله هم وه، بیا مجله کې تقریبا غښتلې برخه پکې زما وه، ویرغان صاحب وه، ډېر کار پکې منکا او زمونږ انجینر صاحب چې وه هغه لږ نور مصروفیتونه یې لاره، دا برخه موږ پر مخ بیوله بیا د هم د نړۍ له وجې دلته یو ختیځ په سطحه د هغې وخت کې لویه رسنۍ چې وه شرق راډیو تلویزیون و نو دوی د شایق په نامه یوه اونیزه لرله هغې کې به زما مطالب او شعرونه خپرېدل بیا زه همدلته د دوی د خپرونو مسؤول عمومي د دې نیټورک د خپرونو مسؤول زه وغوښتم هغه ما ته وویلې چې ته خو په دې لیکنۍ برخه کې زه ګورم ستا زموږ به په اونیزه کې ستا مطالب چاپېږي شعرونه دي او نړۍ کې هم چاپېږي ته ولې نه راځې راډیو تلویزیون ته نو هغه بیا ما ورته وویلې چې ښه خبره ده نو زم غواړم چې راشم که نه نو اول وختو کې موږ ډېر خوشحاله کېدون دې مسایلو ته چې کتم موږ وی چې کار به وشو کولی که نه هغه په اول هرې هغه سړی باوري و غالب صاحب د خدای وبخي ګلستان غالب مشهور ژورنالیست و دلته نو بیا هغه زه یوې ژوندۍ خپرونې ته کېنولم مازدیګرنۍ خپرونه وه وی چې ته کېنه هغه د خپرونې چلوونکی هغه کوي چې ته یرغل صاحب ته نن پرېږده چې دا څه شی کوي نو هغه بیا خپرونه ډېره ښه پر مخ لاړه چې لاړه بیا ما ته وی چې وروره نو ته بس راځه همدې به خبرې وکړو دلته چې هغه بیا نو ما هغلته راډیو سره هم شومه تلویزیون سره هم شومه په لومړیو کې ادبي خپرونې وې بیا پوره د ادبي خپرونو مسؤول شومه بیا بېلابېلو ټولنیزې خپرونې وې خبرونو ته بیا سره هغه شو نو هغې پسې بیا همداسې نورو رسنیو سره ده ویبپاڼو سره بیا د ارزښت په نامه راډیو تلویزیون او هغې سره مې تر ډېره پورې کار وکړ او وخته و پکې دغسې دلته نورې سیمه ییزې رسنۍ وې ورتلو به کار به م ورسره کوم
صحیح مننه او که په همدې برخه کې لکه بله پوښتنه مې د راډیو تلویزیون په دې څانګه کې چې درنه کوم هغه به دا وي چې د ادبیاتو په خپرولو کې یا د نو ادبانو یا د معاصرو ادیبانو د شعرونو او د نثر په خپرولو کې یا د دوی د نوم په ځلولو کې د په افغانستان کې دننه او د بهر د کوم رسنۍ چې دی راډیو غانې دی یا تلویزیون دی دوی ورنه تاسو څنګه بوله
وخنه ونډه لري ځکه چې رسنۍ نه د غوس د سي خلق بې چې مثلا صاحب فیسبوک په ما ولید د سي خلق چې په اول ځلې زما عکس او شیر ولید الاول وستل یا ډیر لرو بر افغانان دي د غوس به ستاسو خبرونه له برکته یا ستاسو د مایک وزما غږ غوري زما له نوم سره بشنا کیږي زما د خبرو سره زما د کار سره زما د شعرونو سره بشنا کیږي تقریبا قدر ته وای ما تیاس لنه برخه لري اوس منګه ډیر خخ شاعران لرو په لورو پرتو سیمو کې ډیر خخ شیرونه لیکي خو دا چې رسنۍ ته لاسرسی نه لري نه ته پیژنې نه بل څوک پیژنې هغه موږ ورسره د یو ډول شخصي اړیکه لرو مطلب کله کله بهیر ته راځي چې سودا په سیخار ته راشي مثال بهیر ته راشي څوک راولي نو رسنۍ خو ډیره زیاته ونډه لري په دې برخه کې رسنۍ خو بس داسې ده لکه په کورنۍ کې چې د شاعر لپاره او د لیکوال لپاره او د هغه لپاره خو لکه کورنۍ کې چې پلار یې مور یې دغسې یو رول لري رسنۍ
صحیح ډېره مننه انور الحق یرغل صاحب را سره اوسه
شالو
دا مشال رادیو د تاسیا د بیو کلتوري خبرونه شپېلې په ژوندۍ بڼه د پراګ لا سټوډیو نوې کته سو هم په دې بندر کې شریکې دل غواړي نو راتلې شي د مشال رادیو پر فیسبوک پانه باندې پوسټ شویل ته کمنټ کول شي زما په شخصي فیسبوک باندې هم پوسټ شویل ته ملګرو کمنټونه پریخیم دي ک نور ملګری هم راتل غواړي نو راتلې شي زمون خبرونه د مشال رادیو پر ویب پانه باندې اوریدل شي او د موبایل اپ لاره هم مونږ اوریدل شي يرغل سي تاسو نو به یو شعر واورو د خبرونه په دې برخه کې ک تاسو خو په ټولنیزو رسنیو خپل شاعري ډیر په خواږه انداز کې خبروي اوریدونکو خو تاسو نشیلې د خپل ته خو تاسو په ویډیو بڑا باندې خبروي خو دلته بس تاسو غږ واوري او شعر به مووري
مننه په دواړو سترګو یو غزل درته وایم ډیر نوې ام نه ده خدای دې وکړي چې تاسو د اوریدونکو خوښ شي
خوند به وکړي
هغه د سده چې کانه کانه یې لوی غر در نه جوړیږي
ها ها
یا پختونه خلخ کر در نه جوړیږي
ډیر
ته خو خيار ماشوم مو وجنی ورتوای کرا لوی شي نو خطر در نه جوړیږي
ها ها ډیر
په محفل کې چې زخ کلی ته ډیر ګورم نو ملګری وای شر در نه جوړیږي
ډیر
او د مکتب زړی او خامې ودانې ته، د مکتب زړی او خامې ودانې ته چیرې ورشې سره زر درنه جوړیږي.
ډیر ښه.
او یا د کونډې یو مزدورې ښځې زویا، یا د کونډې یو مزدورې ښځې زویا، که خواري وکړې رهبر درنه جوړیږي.
ډیر ښایسته.
او ښکلیه ما ته به په مینه نه راګوري، ښکلیه ما ته به په مینه نه راګوري، بیا زما د زړګي سر درنه جوړیږي.
ډیر ښایسته.
مننه. او ويرغله د ملا سړی بچی، ويرغله د ملا سړی بچی، مایکدی تزیلو فردر نه جوړیږي.
ډیر ښه، ډیر ښایسته غزل.
مایکدی تزیلو فردر نه جوړیږي. مننه.
ډیر ښه. یرغل صاحب انور الحق یرغل چې خپل ښایسته غزل په خپل خوږ انداز کې تاسو ته وړاندې کړ، دا غوی یو بل غزل زما سره په لاس کې دی. او هغه وایي چې ګرمي شي سپینه غاړه دی لمده شي، چې ګرمي شي سپینه غاړه دی لمده شي، غواړم خوله مې دی په دې شاتو خوږه شي. د مظلومو لهډونو جوړه شوی، د مظلومو لهډونو جوړه شوی، را چپه د خانانو دا بنگلا شي. چې په کومه شپه یې ډیره ډیره ښکل کړم، چې په کومه شپه یې ډیره ډیره ښکل کړم، نو ښکلا یې سبایي ته یو په دوه شي. محبت په سر تنور کې زندگی ده، محبت په سر تنور کې زندگی ده، د سړی په کې بدله قواره شي. زندگی خو په ټوپک بدرنګ کیږي، زندگی خو په ټوپک بدرنګ کیږي، زندگی په کتابونو ښایسته شي. مسلمانه چې ته خخش پکې والی، مسلمانه چې ته خخش پکې والی، ل اغزه یو ډکه هاغه هدیره شي. چې جانان دغه کیونی سي ارغلا، چې جانان دغه کیونی سي ارغلا، نو سړی ل په ژوند کې لګدما شي. یرغل صاحب چې په ننګرهار کې و، نو په ادبي بهیرونو کې به دمه کېده، د هغوی سره به ناسته پاسته کوله، نو د کومو ادبي بهیرونو سره مو راشه درشه لرله، د کومو غړی وی؟
عامر صاحب تقریبا داسې دیارلس څوارلس کالو پخوانۍ خبره ده، همدومره وخت کېږي چې زما د ادبیاتو ژورنالیزم سره اړیکم شوې ده. نو هغه وخت زما عمر ډیر کم و، د ننګرهار ادبي بهیر په نامه باندې دلته یو ادبي بهیر و چې د ډیری لیکوال شاعران او ژورنالیستان به ورته راتله. دا څه وخت به د دوشنبه په ماسپخین پیلېده، د دوو بجو شاوخوا او ماښام ځانو سره به پای ته رسېده، بیا جمعې جمعګي شو. نو دلته به ډېر لوی لوی استادان راتله، استاد سمیم به راتله، استاد ابراهیم امکار به راته، استاد ازمون استاد به راته، دغسې نور د همدغه د ختیځ زون دغه ادبي او ژورنالیستیکې سټې چې وي دا به راتله، نور ځوان لیکوال او شاعران او ژورنالیستان به ورته راته. نو زه ډېر کوچنی وم، دلته به زه راتلم. بیا قرار قرار ما تقریبا همد خپل ځان عمره همزولي ملګري دلته پیدا کړو، له هغو سره زما د همدې بهیر له لارې ناسته پاسته وشوه. بیا ننګرهار ادبي بهیر یو شمېر مشرانو ترمنځ اختلافات پکې را پیدا شو، له بده بخته هغه بهیر پای ته ورسېده، ړنګ شو. بیا د مشرانو د اختلافاتو د وجې چې دا بهیر پای ته ورسېده، بیا مونږ کېناستو، مونږ ځوانان کېناستو، ارشاد رغان صاحب و، زه وم، خالد سنګر و، دغسې نور ځوانان ملګري و. مونږ وی چې مشرانو د ستونزو د وجه یا د هغوی د اختلافاتو د وجه دا شیړنګ شو، راځئ مونږ ځوانان ولې یو بهیر راپیل نه کړو؟ بیخي دا جرأت هم کوو چې مشرانو ته وایو نه خپله راپیلو، که خپله کوم مشر راته نو هغه به راځي، احترام به کوو، قدر به کوو. نو بیا جلال کوټ ادبي خوځښت مونږ رامنځته کړو، جلال کوٹ ادبی خوځښت روانو بے سمیم صاحب باورترات زنی نور دسی مخلص مشران باورترات زنی استادان دخمنی واقعیت منگ زر دیخی ویچی دوی والی دسی کار وکا نو بیا تا زینی هغه په ساده سلاب وې ما تخریب شروع شو، بیا تر څنګه ننګر هغه ختیځ ادبی بهیر پرانیست، هغه زینو مشرانو لاس پکې، بیا چې ختیځ ادبی بهیر پرانیست استاد سمیم او یو شمېر ملګرو په مشوره وی چې مثلا د جمعې ورځ تاسې ناستې کوئ، غونډې کوئ، ختیځ ادبي بهیر هم کوي، نو داسې کار وکړئ، تاسې خیر دی. زما تاسې نه دا هیله ده او تاسې کې زه دا حوصله ګورم چې تاسې زما خبره ومنئ او دا وخت بدل کړئ چې هغه رانشي، ټکر رانشي. نو بیا بیخي مونږ ورسره حتی دا ومنله چې په اونۍ کې چې یو ځای کې یو بهیر وي، اړتیا نشته چې بل ځای کې هم یو بهیر رامنځته شي. مونږ دا خپلې ناستې میاشتې نه یې کړې، بیا به هم د میاشتې لوی لوی ناستې کولې، په کتابونو به مخکتنې را جوړولې او دغسې نور لیکوال او حقدار خلک به هم ستایل منځغونډې به هم ورته را جوړولې. نو همدغسې دغه ملګري چې سره خواره واره شو، څوک یو هېواد څوک بل هېواد ته لاړ، نو زمونږ ناستې هغه شوې دی، هغه شو ختیځ ادبي بهیر، خیال ادبي بهیر، دغسې نور ادبي بهیرونه وو چې دا د تر تر ډیره پورې زمونږ ورسره اړیکې وې، ناسې پاستې وې، ورتګونه وو، مشاعرې وې. نو دا کیسه دا تر اوسه هم هلته روانه ده، خدای دې روانه لري.
صحیح تاثیر ته وې یرغل صاحب چې کلم داسې اختلافات رامنځته کیږي نو بیا نور بهیرونه جوړیږي، نو دا خو یو ښه کار د پاره یو رقم اختلاف ته کنه، نو خو ګټه خو لري کنه تاوان لري د کار؟
زه وایم عامر صاحب ښه ده چې بهیرونه ډیر شي، خو زه وایم که داسې په فاصله کې ډیر شي، مثلا یو شاعر دی د یوې ولسوالۍ نه ښار ته نشي راتلی، کابل ته نږدې یو بهیر او هغه شاعران ورشي، دا ډېر ښه هغه د فیصله یو پونتون او مکتب غوندې حیثیت لري. دا ادبي بهیرونه مونږ او تاسې او دا مشران اکثر هم د بهیرونو روزلي دي، خو خبره داسې ده چې دا اختلافات او د دې بهیرونو جوړېدل په ډېر یو وړوکي ښار کې، دا بیا دلته د لیکوالو ترمنځ، د شاعرانو ترمنځ اختلافات دي، دا بیا دوی د یو بل ټولو انرژي د یو بل په تخریب کې تېرې، د یو بل پښې وهي. نو زما په نظر که مثلا په جلال آباد ښار کې یو بهیر یو وخت او دا تالار ټول ډکې د ملګرو نه، دا به خوند وکړي، او که دوه یو ځای کې ناست وي، دوه بل ځای کې ناست وي، دوه بل ځای کې او یو بل خپل شعرونه وروري، دا به خیر نه زنه نه پوهیږم قضاوت تاسو سره، خو زه وایم په جلال آباد کې یو بهیر یو ټول شاعران د تالار ډکی، او هر اونۍ دغه څه غونډه یو بیلا بیل نظریات، بیلا بیل خبري، دا به زه مزما ادب لپاره به خیر، شعر لپاره، د کیسې لپاره، د نثر لپاره.
صحیح. او په دې ادبي بهیرونو کې چې کله نوي ځوانان راځي، شعر لیکي یا نثر لیکي، څومره د پرمختګ چانسونه دوی ترلاسه کوي؟ دوی خو تاسې مخکې اشاره وکړه چې ځینې به یې خایله کلي نه راغلي، ولسوالۍ نه راغلي، بیا چې ښار ته راشي هغه دیبان او هغه شاعران هلته ویني چې رسنیو کې نوم اورېدلی وي، یا د هغوی شعرونه یا نثرونه یې په ورځپاڼو کې لوستي وي، دلته مخامخ ورته کښېني، بیا د هغوی هغه خبرې اوري، هلته بیا نور بحثونه کېږي، کره کتنې کېږي. نو دغه ادبي بهیرونه د نوو استعدادونو په روزلو کې څومره رول لري؟
ډیره مهمه پوښتنه ده عامر صاحب. ادبي بهیرونه لکه ما چې تا ته په خپلو لومړیو خبرو کې مې یاده کړه، ما له یو شمېر استادانو نه د ادبي بهیرونو په سټیجونو باندې اورېدلی دي چې دا مونږ چې کوم مسایل په ادبی بهیرونو کې زده کړی دي، دا موږ په پونتونو په خونځو کې نه دي زده کړی، ځکه هلته تیوریانې دي درته هغه کېږي بیانېږي، داسې ډېر پام د سړي ځان ته نه اړوي، دلچسپي ورسره سړی نه ښایي. او په بهیرونو کې عملاً که یو شاعر مثلا په جلال آباد کې ادبی بهیري او د خوګیاڼو نه ورته راځي یا لري بلې لري سیمې نه راځي، نو دا یو څو اونۍ ناستې په اصطلاح هر څه ګوري واوري، مثلا یو میاشت بعد دا سټیج ته ودرېږي د ویندویۍ لپاره، بیا د ده په ویندویۍ باندې کره کتنه کېږي، استادان خپل نظریات ورته، هلته ژورنالیستان وي، هلته د ویناوالۍ د برخې ملګري، نو دنه یو خو ویان جوړیږي. بیا چې همدغه ځوان چې مثلا درې څلور پنځه میاشتې ویندویي وکړي، بیا د ده په ځای یو بل ځوان راځي، بیا د ریپورټ برخې ته ورځي، مثلا په ده باندې ریپورټ لیکل کېږي، بیا عملا د ده په ریپورټ باندې کره کتنه کېږي، د ده هغه کمې تېروتنې چې کمې ښېګڼې چې دواړه ورته ور په ګوته کېږي، که مثلا تېروتنه وي بیا ورته هغه حلار مورخی استادان او لیکوال او ژورنالیستان عملا دلته په شعر باندې کرکتنې سره آشنا کیږي، په اصطلاح په شعر پوهیږي، د استادانو خبرې اوري، مطلب یو ډېر اکاډمیک او عملا داسې یو اونتون سره مخ کیږي او هلته عملي کار دی ټول.
صحیح، بشک،
نو استعدادونه پکې ډېر غوړیږي، ډېر زیات. دغه نن چې کوم لویان منګورو منګو تاسو شهیدان یو، دا ټول تر ډېره پورې همدې بهیرونو روزلي دي.
بالکل، همدغه صدا په بهیرونو کې په وړیا توګه او په ډېره مینه باندې استادان لګیا وي، او تاسو ته کوم غلطۍ چې تاسو کړې وي په شعر کې یا په ریپورت لیکلو کې یا په نورو کې، نو هغه تاسو ته اصلاح کوي. او په ادبي بهیرونو کې خو بحثونه هم کېږي، کره کتنه هم کېږي، دا ډېر ګټور او خوندي بحثونه وي. او یرغل صاحب، د دې د خوندي کولو لپاره یا چې راتلونکو نسلونو ته پاتې شي، زه په دې پوهېږم چې هلته یو ریپورټ خو لیکل کېږي، گزارش یو څوک لیکي، خو دا بیا یعنی پاتې کېږي تاریخ ته په کتابي بڼه چاپ کیږي یا په کومه بله بڼه باندې، د دې د خوندي کولو دغه وی هلته انتظامات وي؟
دا خو ډیره مهمه موضوع ده امیر صاحب. زما په نظر، ما د ننګرهار ادبي بهیر د وخت، یعنی زه ډیر وخت ریپورټر پاتې شوی، ما ریپورټونه لیکلي دي، دغه اوس هم په ډیرو سیټونو کې شته دی، ځینې ملګري ځان سره ساتیم، خپل ریپورټونه کما لیکلي که نورو لیکلي شته دی، ځینې به ما سره وي. دا هڅه عملا استاد بغنامه دابد هغه کړم، د فیصله کړم، د افغان ادبي بهیر ریپورټر و، هغه بیا دا ریپورټونه لیکلي دي. یعنی که زه درته ووایم چې ما د عادل صاحب ریپورټونه ولوست، عملا ما هغې نه ډېر څه زده کړه، هلته چې ما ولوست بیا مې دلته عملا ولیکل، نو د عادل صاحب کتاب ما سره ډېره ګټه وکړه. بل هلته چې په دې کتاب کې په هغه ریپورټ کې کوم مسایل وو، هغې ما ډېره زده کړه وکړه، کاغذ په ادبیاتو برخه کې، د شعر برخه وه، د نثر برخه وه، یا نور مسایل او نظریاتو بیلابیل د ژوند نورې برخې وې. نو دا یو ډېره مهمه موضوع ده چې څوک لیکي، حد اقل که د نورو ریپورټرانو نه وي، هر ریپورټر څلور پنځه میاشتې دا دنده پر غاړه اخلي او بیا بیا دا مسؤلیت ورسپارل کېږي، اما خپل ریپورټونه هم ځان سره وساتي او یو وخت چاپ کړي، نو دا ستا د خبرې په تایید راتلونکو نسلونو ته ډېره ګټوره تمامېږي او پکارېږي.
بالکل، همداسې دا اوس خو ډیجیټل وخت هم راغلی. یرغل صاحب، څه فکر کوئ د کیمرې نه او د مایکروفون نه د دغو گزارشونو د لا خوندي کولو لپاره څه کېدای شي؟ مثلا کله کله زما ارمان شي چې افغان ادبي بهیرو په پېښور کې، هلته پسرلی صاحب ژوندی و، استاد رفیع هلته و، مثلا تاسو د باز محمد عابد صاحب یادونه وکړله، امان الله ساهو، کلیوال خټک، داسې ډیر ملګري و، کاروان صاحب و، ملګری به راتلل، د نورو سیمو نه به شاعران راغله. زویم که اوس هغه وخت کې کیمره وی او د غار څخه خوندي شوی د کیمرې په بڼه باندې، یا د ثبت وسایل خو که د پټای باندې دا ریکارډ شوی وی، نو دا به یو ښه آرشیف و زمونږه. اوس خو د هر چا په لاس کې یو کیمره هم ده او د ریکارډنګ سهولتونه لا نور اسانه شوي دي. نو په دغو بهیرونو کې د کوم بحثونه چې کېږي، د دې د خوندي کولو لپاره موږ څومره ګټه اخیستی شو د کیمرې نه او د مایکروفون نه؟
دا ډېره مهمه موضوع ده. عامر صاحب کا د افغان ادبی بهیر خبره دی وګړه ما د عبد صاحب رپورټونه لوستي دي
bale
موږ او تاسو ګورو زموږ استاد د ادبیات او د ژورنالیزم تقریبا هغه سر خلق په افغان ادبی بهیر ته درته له تاسو وای په کې دا نور مشرانو د کوز وطن ډیر لوی لوی خلق پکې وو نو هغه لمړني وختونه ګوره عامر صاحب ډیر خو وختونه می کداغه الناس دی او مجالسونه سب چوی وو او د اوسنی وخت ځوانانو لیدلی وو ورېدلی وو زما په نظر دا ورته دی پونتون په هیڅ تمام شوی وو دی مکتب په هیڅ ورته تمام شوی وو په اوس وخت کې ته خبر دی چې په جب کې اغشته دي سب امکانات شته دي زمنګ ملګری لټی کوي لټی هغه خواني مشران کوي چې هغه وخت امکانات نه وو خو دا خبره یو څه منطقي کېده شي خو اوس هیڅوک دا عذر نشي وړاندې کوي چې یاره شانشته نو که یو وخت لس کاله دوله دیارلس کاله شل کاله بعد دغه د نن وخت خلک وایي چې یاره کاشکې هغه وخت موږ دا خپل پروګرامونه ثبت کړي او ریکارډ کړي وو نو زه ورته دغه اوس د اساس لمای کوایم چې دغه اوس سری وخت دی راځئ چې دا مسئله ډېر مهم مهم بحثونه کېږي دا د راتلونکي لپاره کرمنګ او تاسو د خپل ټولنې ته نور هیڅ سم نشو وړاندې کولای دا غونډې چې موږ او تاسو ذوق دی او د ذوق له مخې چې کیږو غږیږو دا به سبا یو لوی خدمت مې او یو لوی درس د زموږ ټولنې ته مو ته به ډېر راځي غنو خو هغه ته به ډېر لوی مسئله یو ډېر ګټه به ترې اخلي یو ډېر ځکه نور سم نه دوا به خو به کوي
بالکل هم دغه سیدا او ډېر زیاته مننه يرغل سپتا سره سره اوسي او بیا هم خپل خبرونه ته ادامه ورکړه ترنور دن کو تحصیل مشال رادیو ادبی او کلتوری خبرونه شپیلې اوري ز نجيب عامر موسم ملمد انور الحق يرغل خوږجب زوان شاعر يرغل سي د خبرونه په دې برخه کې یو شعر راته وای نو د اوریدون کې په تمه خبرې بم کېږي خو مزمنس کې ودی ته تاسو شعرونه مړاندې کو
پسترګو یو غزل دی چې حق می ادا کا او بیا وګړیګا مچ کې راکا او بیا وګړیګا د ژوند تر ټولو زبردست صحنه د ژوند تر ټولو زبردست صحنه جانان په خلا کا او بیا وګړیګا ګلاس په خپل لاسو ډک کراته ګلاس په خپل لاسو ډک کراته ما په هوا کا او بیا وګړیګا او شپنه مایده هل زړه می تنگ شو پانی ما ای ده هل زړه می تنگ شو کوټه رڼا کا او بیا وګړیګا او دمه اول دې د زړه حال وایا دمه اول دې د زړه حال وایا ټول په جړا کا او بیا وګړیګا
ډیر
او کور کته نش شرمېږي ترینا کور کته نش شرمېږي ترینا يرغل تشا کا او بیا وګړیګا
واه
يرغل تشا کا او بیا وګړیګا
ډیر خسته شاعر يرغل سه ډیر مننه
زه شما
ما سره نورې پښتنې مشته ول غروستو کو خو زه به دا وريدونکو غو پښتنې چې په فیسبوک باندې پریخي دی هغه تاسو ته وړاندې کوم تاسو ورته جواب ورکړئ یو ملګری په کده پښتنه کړي دا وې د تخلص په اړه کې کلک معلومات راکې يرغل تخلص مو ولې ځان ته غوړه کړی
نو داسې پښتنه د جمعې دی ملګری کوي زه لکه چې تو به عامر صاحب دغه د سکوهنه لوبم کوم کنه لکه شو غوندې و ما نو زما په نظر زما په اوایلو کې خو ځان ته چې سره خپل تخلصونه ټای کی عادي هغه د کوشتو ذوق کنه دغه ذوق لمخي بیا زما مشهور دا تخلص ما ته ټاکلې او ما غره ته وټاک هغه مجله کې چې ما کوم برخه پر مخ بيوله الته ما ته دی خیادم نکړه الته زما له نوم سره دا تخلص وټاکو نو سره لدی چې التاغه وخت ما سره مشوره هم نو وشوي او زه په فکر کوم د مشورې ومم نه کېدې شي ما خامشوره نه ورکړي اوس مې خوښ ده تخلص یعنی وڅ راځي
صحیح یو شاعر چې باکسر شي بیا خو تیار نه ده په کار ځکه ک شیر ته د داد ورنه کغه تیار باکسر هم ده
نه بالکل دا خبره نشته شاعر خو بس یو عاطفي انساني او مونږ چې دا برخه پر مخ دی یا په کار کو نو هغه د خپل صحت سړي ته چې خپل ژوند ارزښت ولري اتمی ورزش کوي نو زه فکر کوم ته به هم کوي او ټول هغه خلک چې ژوند ورته ارزښت لري اتمی ورزش کوي
بالکل او دا پښتنه چې مخکې د تخلص کړې و دا محمد الله خپلواک وایي چې یرغل سپ چې د زمالک د استاد غوندې دی و ډیر سمته از د کړې دیو وی یو شیر دی دغه شیر وای زما ډیر خوښ ته چې یرغل بدرنګ دی خسته دی یرغل ټکه ټکه جنکې پوهې کړې په ما د تفسیر نه کوي تاسو په دې شیر کې ځینې خبرې داسې په آزاد توګه ویل شوې دا جرأت مو څنګه پیدا ک سیر نه ودر سره
مننه خپلواسه ژوند دی زمونږ ملګری دی خوشاله دی بس بسونو کې کله کله سره کینو مجالس کوو بس خپل نظریات سره تبادله کوو یو څه باغنه موږ زکړي خوشاله دي نو د سیدا چې زو تر ډیره پوری د غزمنګ استاد سره ټولنه چې دا د زینو باجورات لیکوالو نظریات او کتابونه چې موږ لوستې دي دا جرأت ما تر کړې دي چې دلته ځینې خندونو ته باید موږ نو ګورو جرأت باید وکړو کنه خوشحال بابا ډېرې داسې خبرې کړې دي چې مثلا په رادیو کې کېدای شي زه ډېر خلک هغه کې کنه ونه شي کړی مثلا هو کړي دي فیصله او په کار ده چې وشي زموږ ستاسو ټولنه کې باید داسې ځینې نور داسې مسایلې مطلب دا دې موضوع نه که بېخي وځو دلته زموږ شاعران ټوله ورځ لګیاي پښتنو ته لګیا یي چې ننګیالی یې توریالی یې بریالی یې او تاسې دا کړي تاسې هغه کړي هغه پښتانه چې په کندو کې پراته یي داسې شعرونه یا مطالب اوري د غفلت په خوب ویده یي نو هغوی وایي چې یاره موږ خو د دنیا زمري یو بریالی یو توریالی یو بس واړه و نور هم واړه وی وخت په بل هم په بله واړی پیتاوي ته که نه نو ژوند رانه پاتې دی ځینې مسایل باید باید راوزو هغه ویره باید نوره ونه لرو که بغاوت خلق گنی و کار سه گنی باید وی کو دا باید منگو تاسی وکو که دیر خلقی نکی نو یو نیم خوی باید وکی مخی بام چا کری چه وسه لگ لگ نور خلقم کی نو که دا لڑیم دسی پسی وغا زیگی زمان پا نظر دیر دسی پرواگیر باید ونه وسو پزین مسائلو که
ځینې بوتان باید مات شي ځینې خبرې باید وشي او خلکو به شور کولو خلکو به غوغا کوله کیسه د شپې ولې ونی په سپین سبا کوله او دا جرأتمن زلمی یرغل صاحب دی چې له موږ سره دی او موږ عبدالخالق زدران پوښتنه کړې ده وایي څه فکر کې داسې د خپلو شعرونو په منځ کې کوم شعر دی داسې احساسې چې دی ډیر شهرت درکړی ده ته
دا مزه چې دلته کړه خپرون ته کینم یا ملمکیږم د شعرونه دي چې ما نه ملګری غواړي کنه ټلیفون کوي هغه کوي خو دغه کوم باید چې د خپلواک صبرته لیکلی دی دا په نارنجګل مشاعره چې دلته د هیواد په سطحه تقریبا تر ټولو لویه مشاعره ده دې مشاعره کې ما ولوسته نو تقریبا هلته خلکو ډېر خوښ کړ ډېر دادې را کړو بیا په رسنیو کې هم ډېر خپور شو نو همدغه شعر و چې تقریبا تر ډېره پورې په اصطلاح د خلکو خوښ شو او د خلکو پام یې ځان ته راواړو او که په ساده اصطلاح ووایم زه یې په خلکو پېژندم
صحیح نو تاسو ته ممکنه یي چې دغه شعر اوس وړاندې کړئ زموږ اورېدونکو ته
هغه کوم بیتونه چې ما سره دي دا زما د شاعرۍ د هغه اول وخت بیتونه دي امیر صاحب هغه داسې دي چې د جلۍ پلار دې راته لارو کې پیرې نه کوي او لور ته دې ووایي چې ما ته اشارې نه کوي او هغې ته ووایي چې لاړې نو کیسه ختمه شوه هغې ته ووایي چې هر ځای دې ګیلې نه کوي او خوب کې مې هم دا سوا نه اورېدل او نه شوم خوشحال چې پښتانه نور سړی شوي دي جګړې نه کوي او مور مې خبره نه ده مور مې د دادا ته لګیا هلک ښه شوی ژړاګانې اوس د شپې نه کوي او یرغل بدرنګه دی ښایسته دی یرغل ټکې ټکې جنکۍ پوهې کړې په ما د تبصرې نه کوي
څومره ښایسته
مننه
درنو ریدونکو شپېلې ادبی او کلتوري خبرونه وري انور الحق يرغل سه پر سره دی پر واتس اپ او دا غوي او شیر ته وړاندې کوم غوي وای غواړم دومره محترم شم او خشم غواړم دومره محترم شم او خشم چې د هر خپل سینې کې لکه زړه شم پنځمبدا محمد سیبا زما پنځمبدا محمد سیبا زما مزدوري را کایله با لګ ویدشم لو یا خدای اخی پرمانی روپای راکا لو یا خدای اخی پرمانه روپای راکا او خاوند د هماغه جلې زشم ز دخمن ز کژوندې پرې د مبیرته ز دخمن ز کژوندې پرې د مبیرته چې د مور د جړې دو لامل یې نشم د حسېو مظلومیت مې ډېر خوخیږي د حسېو مظلومیت مې ډېر خوخیږي خو ظالم او تبع غواړم چې لوشم زه خو پیغلیم بنده بیم یرغله زه خو پیغلیم بنده بیم یرغله ته به څه کوې کبل چاته واده شم غواړم دومره محترم شم او خشم چې د هر خپل سینې کې لکه زړه شم یرغل سه په افغانستان کې د شیر او نصر په میدان کې چې دا تاسو په ځوانانو کې راځي نو د ځوانانو ونده تاسو څنګه ارزوي
امیر صاحب په افغانستان کې د شیر په برخه کې قدر ته وایم اوس وحال د غیمنګ امزور ملګرو کې تقریبا ډېر ښه شاعران شته چې تمې ورته شته پراتونکو کې بدوی پختو ته پختنو ته ډېر سره ورکی په نصر کې د غیمنګ او تاسو ګورو کنه چې مشته ده خلک شته چې هلی ورته شته او د شعر برخه وخنه ده او تر ډیره پوری په ادبی القو کې او ادبی ناسو پاسو کې استادان ډیر هغه کوي په اصطلاح تاکید په دې کوي چې شعر ډیر شو او هڅه وکړي چې نثر ولیکي خو زما نظر دا دی چې زه وایم چې یو څوک شعر ته پیدا وي که نه هغه پرېږدی چې شعر ولیکي او څوک چې نثر ته پیدا وي هغه پرېږدی چې نثر ولیکي که موږ په زوره په یو چا نثر لیکو او هغه پیدا شعر ته نو فکر نه کوم که هغه هغسې نثر ولیکي چې څنګه په کار دی او موږ هغه ته دوا کیږي دردونو ته نو ښه خبره دا ده چې هر سړی خپل کار ته پرېښودل شي چې په کومه برخه کې وړتیا لري او کومې برخې سره علاقه وي هماغه د خپلې علاقې له مخې هماغه برخه کې مخکې لاړ شي
بلکل خو ځینې وایي چې دا شعر لکه زینه غوندې ده وایي په دې به د نثر بام ته خیژي یعنی تاسو د دې خبرې مخالفت کوئ
نه مخالفت یې نه کوم خو زه وایم ځینې خلک دي موږ ولیدو ښه شعر لیکي خو په هغو باندې چې نثر لیکل شوی تاکید پرې شوی دی بیا هلسې نه دي ثابت شوي لکه څنګه چې دوی شعر لیکي هغه ځوانان لرو موږ چې هغوی ډېر ښه نثر لیکي بیا شعر د سړي پام نه اړوي ځان ته او ځینې ملګري لرو ماشاءالله دواړو برخو کې برلاسي دي زه وایم چې سړی په کومه برخه کې ښه روان وي ذوق یې پکې او خون ورکوي لیکل کنه نو زه وایم چې په هماغه برخه کې پاتې شي او کار وکړي دا به ښه
صحیح او یرغل صاحب زمونږ ځوان شاعران چې نن سبا کوم شعر لیکي زمونږ د مشرانو شاعرانو په افغانستان کې د شعرونو سره شعر ډیر توپیر لري دا فرق ولې راغسته په خیال
زما په نظر هر دور خپل خلق لري به هر څوک ذوقونه لري مثلا زمونږ خواني شاعران په کتابونو کې پاتې دي کنه. او وسنۍ نړۍ چې دا موتا مخکې په باس وکړه, وسنۍ نړۍ داسې نړۍ ده چې بس هر سړی سره په جب کې کمره ده او ریکارډر دی. د اوسنۍ دور شاعران چې دي دوی تر ډېره پورې ټولنې ته رسیږي, تر ډېره پورې اورېدل کېږي, تر ډېره پورې لوستل کېږي. نو زه وایم چې دغه په ټولنه باندې او یا په هغو شاعرانو باندې چې راتلونکي کې رامخې ته کېږي دې برخې ته, نو د هغوی په روان باندې ډېر تاثیر لري. نو زه وایم چې دا تاثیرات به چې له هغې شاعرانو سره
سیوبل زمونږ د ځوان لیکوالان چې دی خو په نورو ژبو پویږي, خاص کر د گاوند په ژبو باندې, نو خی دم یو وجه خو کېده شي چې دوی د نورو ژبو ادبیات لوستي, شعر لوستي دی, بیا چې کله خپل قلم راخسته دی هغه نوې خیالونه راخستي, نوې تجربه پکې تجربه کړې دي.
او خدا د نورو ادبیاتو یا د نورو نړۍ د ادیبانو تاثیرات به میو هم یو مهمه برخه ده. او هغه د تصور ته وایي بل ذوقونه سره فرق کوي. نو د پخوانیو خلکو به یو ډول ذوق و, د اوسنۍ خلکو ذوقونه غوښتنې به نوري په اصطلاح دغه غوښتنې سره فرق کوي عامر صاحب کنه, د زمانو او د خلکو. نو دا بیا تاثیرات لري همداسې خوریږي په ټولنه کې, تاثیرات دي چې یو نه بل لی بل نه بل لی همداسې عامیږي سره. نو تاثیر لري د نورو ټولنو د شاعرانو لیکوالو لوستلم شته دی, تاثیرات لري زمونږ په اوسني نسل باندې.
صحیح. او په افغانستان کې د ژباړو بازار خو ګرم دی, خو په دې کې د نثر ترجمې ډېرې کېږي, مثلا لنډې کیسې, ناولونه یا علمي کتابونه ډېر ژباړل کېږي, د شعر ژباړې ډېرې کمې مخې ته راځي, د دې څه وجه کېدای شي یرغل سره؟
د شعر ژباړه خو عامر صاحب په دې باندې زما نه ډېر ښه پوهېږي. دغه ژباړه چې ده دا د نثر مې کنه هغه سي خوند پکې نه ای لکه څنګه چې پاغه اصل کې کنه. نو د نثر نو شیر چې زما په نظر راوز باړل شي, فکر کوم د نثر نه به یو څه ډیر کمزوري, یعنی هغه سي خوند دا هغه سي هغه چې پکې په اصطلاح مزه چې پاغه اصلي کې تر ډیره پورې زما په نظر په دې ژباړه کې بینی. او بل زمونږ په ټولنه کې خپل شاعران ډیر دي عامر صاحب, زخت ډیر شاعران دي. یا غاغو نه پوهېږم ممتاز لالا دا خبره کړې او کچا ویلي و چې په پښتنو کې چې اره لوټه تیګه ګوري شاعر ور باندې ناست دي. بیا به ممتاز لالا ویلي و چې دوه درې تر لاندې ناست دي چې هغه زمونږ خپل په ټولنه کې شاعران او شاعري ډیره ده. فکر کوم داسې تر ډیره پورې هغه اړتیا په مورته نه پیښه شوې. یوه خبره زه بله کوم, زما په نظر ژباړونکو ته زما یو پیغام دا دی چې نن سبا مونږ په داستاني ادب کې ښه ښه لیکوالان لرو شته دی, او په اصطلاح زمونږ دغه برخه غوښنه ده. زه وایم زمونږ د ټولنې نورې ډېرې برخې دي زمونږ په علمي برخو کې ډېرې تشې دي. زه وایم زمونږ یو لیکوال که انجینري ډېر را به ښه شي چې د انجینرۍ ډېر مهم مهم کتابونه را وژباړي. یا مثلا زمونږ یو لیکوال په اصطلاح د زراعت برخه لوستي مسلکی پوهېږي ور باندې هغې برخه کې د کتابونه. زمونږ دا برخه ډېره تشه ده, علمي برخه ډېره تشه ده, مسلکي برخه ډېره تشه ده. دا هېڅ خوند نه کوي چې زمونږ یو لیکوال د زراعت لوستی او هغه د لنډه کیسه را ژباړي او هغه د په اصطلاح ناول را ژباړي که نه. زه وایم په هماغه خپل مسلک کې دی هر ملګری کار وکړي او ډېر به ښه وکړي. او مسلکي سړی چې ژباړن هم شي لیکوال هم شي او هغه بیا په خپل مسلک کې ژباړه ټولنې ته وړاندې کړي, نو دغه مسلک د برخې خاوندانې بیا ډېر په اسانۍ ترې اخزم کوي, پوهېږي او ګټه هم ترې اخلي.
ګل خبره مو وکړله او تاسو مخکې دا خبره مو وکړله یرغل صاحب, چې پښتانه په خپل ډیر زیات شاعران دي او په هر سیمه کې ډیره خسته شاعری کوي، نو چې دا دومره خسته شاعری کوي کدا نو رجب ته وژباړل شي، تاسو په خیال خریدار به پیدا کی په نړیوال بازار کې؟ زمونږ ډیره مهمه
موضوع ده، زمونږ ټولنه ډیره فقیره، ډیره ځپلې، ډیره ورسته پاتې ټولنه ده. زمونږ شاعران ډیر ښه ښه عکسونه راخلي په خپل شاعرۍ کې. زمونږ لنډۍ چې دي، د هر لنډۍ باندې کتاب کتاب خبرې کېږي. عامر صاحب زمانه پې ته ډیر ښه پوهېږي. دا ډیره لوی اړتیا ده چې زمونږ ادبیات او زمونږ خصوصا شعر نورو ژبو ته وژباړل شي، د نورو ژبو لیکوال او ادبی شخصیتونه ترې خبر شي، ویلولې، او دا هم داسې پراختیا مومي او په نړۍ کې خپریږي. زما په نظر زموږ د خلکو په اړه او زموږ د ادبیاتو او ژبې لپاره به دا یو ډېر لوی کار وي.
بالکل. او یرغل صاحب، د خبرونې وروستۍ برخې ته نږدې شوي، استاسو نه یو شعر ممکنه ده چې یو بل هم واورو د خبرونې په دې برخه کې؟
ولې نه، په دواړو سترګو زبدر ته غزل وایم.
ارشاد
عامر صاحب: برخمن د خدای له فضل او کرم دی، اننګی چې د ګلو په رقم دی، بارانونه خو په هغو خلکو ووري چې نیتونه یې خبرو غوندې سم دی، او مجبوریته پر پدر خود لعنت شه، څه اصیل خلک کم اصلو ته ورخم دی. پښتانه هزار وهلی دي د ښځو چې خوراک د زناورو یا د بم دي، او هلکان خو سادهګان دي چې حال وایي، ګنی دوی هم جنکو ته محترم دي. او کماین نه یې نو خوب دی ولې نشته، په ځاني مشقه دې سترګې ولې نم دي، او چې یرغل پکې ځان ښه سړی ښودلو، په دې پوشه چې محفل کې ښکلې هم دي.
ډېر ښه یرغل،
ډېره مننه.
مشال رادیو ته غوږی شپېلې ادبي او کلتوري خبرونه اوري. یرغل سی وای: زما یاران ما ته د ورونو په رقم خواږه دي، دا چا ویل چې پردیزوی به د چا ورور نشي. د ورونو په شان یاران په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو له وجې مسافر شول، په نورو هیوادونو کې واړوله، هجرتونه وشول. دا کار د پښتو ادب لپاره تاسې څومره زیانمن بولئ یرغل سی؟
بالکل عامر صاحب، زمنگ دیر دی القوم الگری سرا خوار وارو شو دل تا چو گټه دا وا چ دوی دلته یو زو پمدی برخو کی کار کا وسر راټولو، او عملن لګیاو د جبه اوراتون کو نسلونو لپاره بشری کا سرا کار کا یو بل تخپل مسائل او مطالب وړاندې کول، او خوریدل به، ساتل کېدل به، آرشیفته کېدل به. ملګری چې خواره واره شو، زما په نظر په نوره نړۍ کې به د تر ډېره پورې امکان نه لري چې څنګه دلته لګیا وي، ځکه دوی دلته په همدې برخه کې کار کاوه، همدې مسؤلیت و په اصطلاح هغه روزمره ژوند یې په همدې روان و، کار یې کاوه، ماشونه یې هم لرل. نو اوس چې نورې نړۍ ته لاړه، د نورې نړۍ غوښتنې نورې دي، هغوی هلته په نورو کارونو باندې اخته شوه. د نورې نړۍ ژوند ډېر بوخت ژوند دی، ته هملته یې عامر صاحب تا ته ښه پته ده. نو زموږ لویه ضایع همدا ده چې زموږ ډېرې فرهنګي او ادبی سټی اوس د نورې نړۍ په مزدوریانو باندې اخته دي. هلته نور نړۍ کې نور نړۍ آبادی دلاس کار کوي، څوک په ټلو کې اخته دي، څوک په یو شي، څوک په بل شي. د کالته د هغې نړۍ غوښتنه همدا ده، هلته کته ډوډۍ پورې پیسې ګټې، نو هلته د تا ته ستا په ادبیاتو باندې پیسې نه درکوي، هلته به ته کار کوي. نو زما په نظر ډیره لویه ضایع ده، او کله کله وخت پیدا کې یو انسان او یو څه ولیکي یا یو څه تخریق کړي، خو زما په نظر امکان به په دې نه لري چې هلته ډېر ستړی ژوند دی، هلته ایله سړی ما خپل خوب وکړي او خپل خلکو ته رسیدګي یو څه وکړي، خپلو کورنیو سره وغږېږي، تماسونه وکړي. زما په نظر چې په دې برخه کې مونږ تاوان وکړو.
صحیح. نو یرغل صاحب، خو مونږ ګټه وکړه ځکه تاسو را سره یې، او د خبرونه په لږه شیبه کې پای ته رسی. کور ودانې درته وایو. یو جهان مننه چې مینه مو وکړه، خو ډېره مو را سره وکړه. کور ودان،
خوشاله اوسه امیر صاحب، ډېره مننه، زم خوښ شم.
کور مو ودان. درنو اوریدونکو، تاسو ټولو نه ډېره زیاته مننه چې د خبرونه ته غوږ وې. ځان خیال ساتئ. ل خبرونه په وروستیو شیبو کې د سرفراز په واس کې د غزل واوري، او لمدي سره په د خبرونه هم پای ته ورسی.
مشال مرکا
له مهمو او مشهورو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکا.
سیاست، جمهوریت، انصاف، کلتور، لوبي، بشري حقوقونه، د خصو لاسته راوړنې او نور مهم موضوعات.
هر اونۍ نوی مرکه
یوازې د مشال ریډیو لاره.